دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کی اوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه هیڅ ژمنه نه ده کړې ترکیه وای د سوریه د هوایی دفاع سیستمونه او د سولې نه زیات ټانکونه تباه کړي دي او د پرما د پارلمان یو غړی وای د رخان پیالت کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړې کې 15 روهنګیایي مسلمانان وژل شوي
درنو اوریدونکو د خبرونه اوریدو تم ځنه شباشنه هر کله ویم نن د اکشن بی ورځ د هود میاشتې یو لسمه د 2020 کال د مارچ د میاشتې له اول سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم لرو قطر کې د طالبانو یو مشر وی چې ډیر زر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي
په لسم د مارچ باندې بین الافغاني کنفرانس ولرو چې په کې به د افغانستان د ملت نمایندگان راټولېږي او دا به سره کېني
افغان کارپوهان وی چې بین الافغاني مذاکرات به د یو لړ ستونزو سره مخ وي
قانون اساسی د حکومت راتلونکي پانه د طالبانو د بیرته راتګ په دې کې به ننګونې موجودې وي
خبرونه کې د طالبانو سره د سولې تړون په اړه مرکې تبصرې او راپورونه هم لرو چې پرله پسې به خپرې شي خو اوس پام وکئ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او اشوق الله رحیم زوی درته وایي
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري طالبانو پر موبایل د امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک کولو وروسته بعد افغانستان حکومت د زندانونو نه 15000 طالب بندیان خوشی شي خو ښاغلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن خبر اعلان ته وویل چې د طالبانو د 15000 بندیانو د خوشی کولو په اړه د امریکا سره هیڅ کوم موافقه نه ده کړې مګر امریکا په دې برخه کې یوازې اسانتیاوي برابروي هغه وویل د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت یوازې د افغانستان حکومت لري نه امریکا
هیڅ نه تعهد بریلی هایی 5000 بندی وجود ندار ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیل زاد و تمام مقامات دیگه شریک ساختیم این حق قانونی و جزء خود ارادیت
ده 5000 طالب بندیانو ده زدولو لپاره هیچ ډول ژمنه نشته موږ ده خبره په وار وار ډاکټر خلیل زاد ته کړی ده دا مسله ده خبره اجنډا کې دی شي خود خبرو ده پیل کولو لپاره شرط نشي کېدی د طالبانو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تنگزي پرون خبر اعلان ته ویلي ول چې د خپلو 5000 جنگیالي خوشی کول د یو شرط په توګه مطرح کړی دي او زیات کړی کچيري د دوی د بندیان خوشی نشي بین الافغاني خبرې به پیل نشي
د ایران د بارنۍ چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د امضا کولو هرکلی کړی دی د ایران د بارنۍ چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې ایران د هر هغه بدلون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي او په دې برخه کې د افغانانو په مشه او مالکیت د ترسره کیدونکو هڅو ملاتړ کوي او په دې باور دی چې په افغانستان کې د بارنۍ قواو حضور غیر قانوني دی او په دغه هیواد کې د ناامنۍ او جګړو اصلي دلیل دی
بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پر ورځ وویل امریکا هیڅ ډول قانوني جواز نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې وایي د سولې او ثبات موافقه د کورنیو خبرو د لارې کېدی شي چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ګټې هم پکې په نظر کې ونیول شي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما رئیس ویلی دی ټول دخیل اړخونه باید د جګړې د پایته رسولو لپاره ریښتینی ګامونه واخلي تادامی چې یماموتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو نه بریالی بللی او هیله لري چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي د یوناما لخوا په اعلامیه کې د ښاغلي یماموتو له قوله ویل شوی دی ټول خکیل اړخونه باید اوس د جګړې د پایته رسیدو لپاره کلک او ریښتینی ګامونه واخلي
د پاکستان چارواکي وای په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لویرې د شاوخوا یوې ونې د پاره د چمن دروازه تړي د پاکستان د کورنی چار وزارت د بلوچستان چارواکو ته رسمي مکتوب استولای دی او غوښتي دي چې د چمن دروازه دی وتړي په مکتوب کې ویل شوی دی د چمن د دروازې د بندولو هدف دا دی چې د افغانستان نه پاکستان ته د کورونا وایروس د ممکنه انتقال مخه ونیول شي د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاونی وویل دا دروازه به سر له سبا یعنی دوشنبه وتړل شي. پاکستان دا ګام له هغه وروسته اخلي چې د افغانستان چارواکو په افغانستان کې د کورونا ځینې مشکوکې پیښې تایید کړلې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ترکیه وایي د سوریې د هوایي دفاع سیستمونه او د سلو نه زیات ټانکونه تباه کړي دي. د ترکیې د دفاع وزارت همدارنګ ویلي دي چې د سوریې دوه پوځي الوتکې هم نن وشتلې او غورځولې دي. ترکیه ویلي دي دا عملیات په سوریه کې د خپلو سلور دیرش عسکرو د وژل کېدو په بدل کې پیل کړي دي. د سوریې په شمال ویدی زبرخه کې جنجال مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې د سوریې د حکومتي قواوو او یاغیانو ترمنځ جنگ زور نیولې دی. روسیا په دې جګړې کې د سوریې د حکومت او ترکیه د یاغیانو تر شا ولاړه ده.
د برما د پارلمان یو غړی وایي د راخاین په ایالت کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړې کې 15 روهنګي مسلمانان وژل شوي دي چې یو یې ماشوم و. د برما پوزوی د اراکان یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه ورسته تر هغه پیل شو چې یاغیانو یو تاریخي معبد سره نږدې د پوز د موټرو په کاروان برید وکړه. د برما حکومت او پوز تر اوسه په دې حق له تفسیره نه ده کړی، خو د ارکان یاغیانو ویان د عام خلکو د وژل کېدو ملامتي په پوز اچولې.
په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات وشول او توقع ده چې د جمهور رئیس امام علي رحمانوف په مشرۍ واکمن ګوند دغه انتخابات وګټي. د خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
دا انتخابات په داسې حال کې سر ته ورسېدل چې رحمانو خپل پخوانی سیال د تاجکستان د اسلامي غورځنګ ګوند په انتخاباتو کې له ګډون کولو نه منع کړ. د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه وروسته دا لومړی ځل دی چې دغه میانرو اسلامي ګوند غړي په پارلماني انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کاري ډلې ویلي چې امنیتي ځواکونو د دغه ګوند مشران نیولي او په توقیف کې اچولي دي. د تاجکستان د اسلامي غورځنګ ګوند په 1394 هجري شمسي کال کې غیر قانوني اعلان شو. قانون د تقاضا سره سم د مشروعیت لپاره لازمه ده چې لږ تر لږه 50% رای اچونکي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. درې کوچني ګوندونه د بزګرانو ګوند، د اقتصادي اصلاحاتو ګوند او د سوسیالیست ګوند چې مشران یې د 80 کلن امام علي رحمانوف نژدي انډیوالان دي، د نوموړي سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل. هم پاتې خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه پر ورځ د امریکا ولسته ډاډ ورکړ چې د کورونا د ویروس له امله اندېښمن نه وسی. ټرمپ د کورونا د ویروس له امله په امریکا کې د لومړني کس د مړینې د خبر د خبرېدو نه وروسته په وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی. په عین وخت کې جنوبي افریقانن وویل په پام کې لري چې خپل 150 اتباع د چین له ووخان خار راوباسي. او وروستی خبر ده چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مارشال جو بایدن د جنوبي کارولینا کې د ګوندي انتخاباتو لومړنی پړاو وګاټه. ښاغلی بایدن د 90% رایو څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د دیموکرات کاندیدانو د ګوندي انتخاباتو د لومړي پړاو ګټونکی شه. سناتور برنی سانډرز په نیو همشایر او نیواډا ایالتونو کې مقدماتي انتخابات ګټلول. بایدن وایي کولی شي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ماتولو لپاره ملي ائتلاف جوړ کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په مکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا جمهور رئیس ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو مشرانو سره ملاقات کوي. دا چې چیرته او څنګه لږ وروسته په رپورټ کې هم دا پوښتنه ځوابېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته د بندیانو د آزادولو په سر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات ښکاره شو. طالبانو ویلي د 2500 بندیان باید تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې چې د مارچ په 10مه پیلېږي آزاد کړل شي، خو افغان ولسمشر وایي چې د بندیانو د خوشی کولو په اړه هیڅ ډول ژمنه نشته او په دې اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبري کیږي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالیږلې.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو د بندیانو د آزادولو په اړه هیڅ ډول ژمنه او مخکې شرط نشته، خو طالبانو ویلي چې امریکا د دې تضمین کړی چې تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې به بندیان آزاد سي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید له افغان حکومت سره د طالبانو 15000 بندیان آزاد سي او طالبان به هم زرتنه بندیان آزادوي.
صلاحیت امریکا نیست. جناب محترم، وقت که برتان میگم
که یه حق خود ارادیت افغانستان است، ما هم برای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل برتون باز تکرار میکن، این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است، تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفتن.
د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې د هوکړلیک لمخې باید د روانې مارچ میاشتې پر لسمه بین الافغاني مذاکرات پیل سي. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو وړ پلاوی تیار کړي. د سولې فعالان وایي د بندیانو د آزادولو پر سر اختلاف باید بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ نه کړي.
چا چې هلته تعهد کړی دی، معاهده کړی، امضای کړی ده، اوس به د افغانستان حکومت سره خپل مشکل حل کوي. خو مونږ وایو چې دا د دې بانه نه شي چې اوس دې لپاره بیا بین الافغاني مذاکرات وځنډېږي. ښه خبره دا ده چې هغو فیصله کړې ده او دا انډیوالان دي، نو دوی په خپله کې سره خبره وکړي.
خو په بین الافغاني مذاکراتو کې به پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟ شنونکي وایي د نظام جوړښت د دغو خبرو اساسي موضوع ده چې په دې اړه پایلې ته رسېدل یو ستونزمن کار دی.
چاہے جمہوریت اسلامی وی کہ امارت اسلامی وی او کنا بل عنوان غور کی گی پدی باندھے با بین الافغانی مذاکرات کی بحث کی گی. بیا تشکیلات ب تغیر راضی تو تشکیلات و نظام بم بحث کی گی او بد اساسی قانون پہ بعض موادات کی بم تغیرات راضی.
په ورته وخت کې امریکا له افغان حکومت سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او همکاریو د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه ورکړه، خو په یو وخت کې له افغان حکومت او طالبانو سره د امریکا هوکړې په څه معنا دي؟
د سولې پروسه، د سولې مذاکرات پروسه به د افغان دولت تر مالکیت او رهبریت لاندې پر مخ ځي. یو تعهد دغه و، دا په ورسا کې مو ویل، دا په برسل کې مو ویل سوله، او دا په ځانګړي ناسو کې او په د کابل پروسه کې متحده ایالاتونو او ناټو د افغانستان د دولت سره ومنل. اما که چیرې بیا د دوهې ناستو وګورو، دوی په خپل تعهداتو نه دی لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونامه د جګړې پر شکیلو اړخونو غږ کړی چې د جګړې د ختمولو لپاره غښتلي او رښتینی ګامونه پورته کړي. یونامه همدارنګه د اورکم د مودې پر غځولو ټینګار کړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شنبې په ورځ ویل ډیر ژر به د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي. خدای ونه ویل چې دا ملاقات به چیرته او څه وخت وشي. ولسمشر ترامپ دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د امریکا د استازو د مایک پامپیو په مشرۍ د سولې موافقه لاسلیک کړه. نورحال په رپورټ کې.
ښاغلی ترامپ د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره موافقه بریالۍ ده. زغوارم هغه ټول فوق العاده خلکو ته مبارکي وایم چې د ډیرو اوګدو کلنو رئیس زمونږ په بپایانه جنگ کې کار کړی دی. دا جنگ له 19 کلنو رئیس روان دی او 20 کلنو ته ورداخليږي. خدا سه شیبه پکې نه و. مونږ ډیر بریالي مذاکرات سره ورسول. مونږ فکر کوو چې ډیر بریالي پای به ولري. هغه بل خو هم له جګړې نه ستړي شوی دی. ټول جګړې نه ستړي شوی دی.
ښاغلی ترامپ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان ولست هم د موافقې مبارکي وویل.
کله چې زه د افغانستان ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم، زه غواړم هغه ټول خلک په یاد ولرم، هغه ټول ستر وګړي، نارینه او ښځې چې ځانونه یې په دې جګړه کې قربان کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ل افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وټلو په حق له داسي ویل.
And we just signed an agreement.
مونږ هم دا اوس یو داسې موافقه لاسلیک کړل چې مونږ به خپل عسکر د 2000 شاو خاطر اټیټ کړو. ملګری ملتونه او ناټو په دې خبر کړل شو.
امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاو خوا 10000 عسکر لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي، مشورې ورکوي او په هوایي عملیاتو کې ورسره همکاري کوي. دغه موافقه پراتونکو 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکایي قواو د وټلو نیټه ټاکي. ښاغلی پامپیو په دې برخه کې داسې وویل.
مونږ به د طالبانو له خوا نه د موافقې د تعامل چاره په غور سره څارو چې په خپل ژوندو عمل کوي او کنه.
مونږ به د خپل عسکرو د وټلو بهیر په همدې بنسټ عملی کوو.
د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پمپیو طالبانو ته یو بل دنده هم وسپارله.
د افغانستان له حکومت سره جرګه شي او همدارنګه له نورو افغانانو او سیاسي مشرانو سره او د مدني ټولنې له غړو سره هم د خپل هیواد راتلونکي رژیم او سیاسي کړنلارې په برخه کې په ډیرو سختو مذاکراتو پیل وکړی.
له بل پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یکشنبې په ورځو ویل چې امریکا هیڅ ډول قانوني جواز نه لري چې په افغانستان کې له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. د هغوی اشاره هغې موافقې ته ده چې واشنگتن او طالبانو د شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک کړله.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. طالبان وایي د افغانستان لپاره د نظام په جوړولو به په بین الافغاني مذاکراتو کې مسله وشي. په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس ستانگزي امریکا غږ ته نن په ځانګړې مرکه کې د افغانستان په انتخاباتو، د پاکستان په همکارۍ، د ناټو او امریکا سره د احتمالي جګړې په دوام او په افغانستان کې د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو د طالبانو رسمی دریز څرګند کړی دی. ښاغلی ستانگزي د ایوب خاورین سره مرکه کړې او لومړی ځواب یې په راتلونکي نظام دی.
په لسم د مارچ باندې چې په توافقنامه کې ذکر شوی، انشاءالله موږ بین الافغاني کنفرانس ولرو چې په هغه کې به د افغانستان د ملت نمایندګان راټولیږي او دا به سره کښېني. البته په کوم ځای کې کښېني دا جمله تر اوسه نه ده تعیین سوی، ځکه چې موږ امریکایانو د خوا په دې باندې اتفاق نه کوي. دغه سره یو ملک به تعیینېږي، هلته به سره کښېنو.
نوی رئیس جمهور په یو څو ورځو کې د تالیف مراسم ترسره شي، په نهم باندې په لسم باندې خبرې کېږي، نو هغه حکومت به په بین الافغاني مذاکراتو کې څه ونډه لري؟
او تاسو بهتره معلومه چې په افغانستان کې انتخابات نه دي سوي. هغه کوم انتخابات چې دوی ښودل هغه انتخابات نه و، هغه په هیڅ بین المللي معیار نه درلود. او تاسو وینئ چې تنها څو زره بایومیټریک ماشینونه ورک سو کې څه سو، د هغې نتیجې سو چا ورکړي ووټ څرنګه سو، د خلکو ووټ ته احترام ونه سو.
قاعده ده چې دغه حکومت ته د قوي کېدو مخې د طالبانو جنګ ډب کړی وه، او هر ځل په افغانستان کې د لسره پیلېدل او د یو دیموکراتیک لاري د نظام د پایښت مخه د جنگ لاري نیول سوي ده، او دا په بهرنیانو باندې تپل کیږي چې پاکستان ته اشاره کیږي د افغانستان حکومت او د نورو چارواکو لوري چې دغه یو دسیسه ده چې د افغانستان نظام ټینګښت نه پرېږدي.
کابل اداره خو همیشه باید دا ډنډوري ووهي، هغه خو نسي ویلی چې د ما په مقابل کې د ملت راجک سوی موږ نه غواړي، نه مونږ غواړي، نه امریکا غواړي، نه د امریکا غلامان او مزدوران غواړي. هغه مجبور دي چې پاکستان ته ګوته ونیسي یا بل ملک ته ګوته ونیسي چې دا خلک دموږ په داخلي چارو کې مداخله کوي. نو پاکستان په دې داخلي چارو کې مداخله کوي، تاسو وینئ چې پاکستان عملاً له ناټو سره په دې اعتراف کې شامل دي. د امریکا ټول اکمالات چې کېږي د پاکستان له لارې کېږي، هغه بیا څنګه کېدلی چې زموږ سپورټر وي؟ او بیا زه دا فکر کوم چې د 1940 ملکونو فوجونه دلته، یو پاکستان څنګه دومره سوپر پاور دی چې دا ټول دغه کوي؟
په انتخاباتو باور لري؟
زه دا درته وایم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ چې دا خبر کوی، بین الافغاني مذاکرات هغه معنی دا ده چې په دې کې په هر موضوع باندې بحث کیږي، په هر شی باندې، په هر نوع حکومت باندې چې افغانانو موافقه وکړه، او اکثریت افغانانو په دې باندې موافق او په خوشحاله وو، موږ به ان شاء الله هغه ته احترام لرو.
یعنی که اکثریت افغانانو دیموکراسي او د انتخاباتو عمل د افغانستان د حکومت د ټاکنې لپاره ومانو، طالبان به هم انتخابات کوي؟
دا څو اصل دي. یو خدای دې چې افغانستان ملت اکثریت نفوس د افغانستان ته بهتره معنی دي چې مسلمانان دي. ټول افغانان په اکثریت سره اسلامي نظام غواړي په افغانستان، په دې کې شک نشته. موږ په دې باندې قانوني چې اسلامي نظام باید راشي،
چې یو اسلامي نظام دا د قطر کې امارت ده، په سعودي کې شاهي نظام ده، په ایران کې د اخوندانو حکومت ده. تاسو څه ډول یو اسلامي نظام په افغانستان کې؟
دغه اسلامي نظامونه چې همیشه بحث پرې باندې کیږي، دغه اکثرا د ژورنالستان، خبرنګاران یا ملکونه هم دغه نارې وهي چې اسلامي نظام به کوم رقم وي، به د ایران یا به د بلي. اسلامي نظام یو اسلام ده، دا نه ده چې د ایران اسلام ده، د سعودي اسلام ده. د اسلام قوانین یو قوانین دي،
دا
سیاستوالان دي چې د دې نو دغه ته فرق ورکړي، څوک یو قسم کوي، څوک بل قسم کوي. موږ به ان شاء الله داسې حکومت باندې موافق یو چې هغه اسلامي شرعي نظام وي، په هغه کې زموږ د افغاني عناناتو کلتور سره برابر وي، د هغو مطابق دا شي. موږ به د چا کاپي نه کوو چې د کوم ملک کاپي ده، د کوم ملک
کاپي. مثلا په ترکیه کې انتخابات کیږي، په پاکستان کې انتخابات کیږي، په ایران کې انتخابات کیږي، په دې پرته د دینو عربي شاهي کورنیو نه نور پاکستان اسلامي
وایي. زه هم دا حق باید د افغانستان خلکو ته ورکړو چې د میز پر سر باندې دوی څه فیصله کوي، څه شي کوي. څه رقم نظام غواړي، څه شي غواړي. کېدلی شي چې افغانان د میز په سر باندې د توافق وکړي چې موږ امارات غواړو، موږ ورته احترام لرو. کېدلی شي یو بل سیستم ځان ته برابر کړي.
که چېرته بهرنۍ قواوې له افغانستان ونه وځي، دغه موافقتنامه او تړون ختم دی؟
ما د موافقتنامې مطابق خارجي قواوې باید افغانستان ووځي، او که ونه وځي نو به دا جنګ دوام کوي، بیا به موږ باسو په زور باندې.
دغه قطر کې په تر ټولو لوی اډه ده، په سعودي کې شته، هلته ورسره جنګېږي، په نورو ګڼ شمېر اسلامي هېوادونو کې هم شته. په کوم هېواد کې نشته؟
زه نه غواړم چې خارجي قواوې چې په نورو ملکونو کې دي بغو بحث وکړم، ځکه هغه د هغو داخلي موضوع ده او دا زما وظیفه هم نه ده چې بغو خبرې کړم. خو موږ تر کوم چې زموږ مسؤلیت دی، موږ په افغانستان کې خارجي قوتونه نه پرېږدو. خارجي قوتونه بل افغانستان وځي، او کله افغانستان نه وځي، ما درته وویل اوس دا موږ مجبور کړي د مذاکراتو میز ته راغلي دي. خو که دوی ونه وځي، بیا به موږ بیا به دوی په زور له افغانستانه وځو. دا به مجبوري په سر کې افغانستان ته
کوي. بیا ستاسو په چې کله د بین الافغاني خبرې کامیاب شي، طالبان هم د افغانستان نظام او د حکومت برخه شي، که ستاسو نه هغه وخت غوښتنه وشي د اډو،
تاسو امریکا ځواکونه ته ورکړئ. دا به موږ ملت ته دغه وخت د حکومت او دغه وخت د ملت فیصله ده چې دوی غواړي که نه غواړي، او هغه به دغه شرایط او دغه حالات مطابق بیا فیصله پرې باندې کېږي. اوس خو مخکې له وخته به زه وایم چې اډو ته به ضرورت وي که به نه وي ضرورت. اولا خو دا اډې خارجي اډې چې د هر بل ملک خارجي اډه په یو بل ملک کې، هغه عموماً په ګټه نه وي، په تاوان کې، ځکه هغه ملکونه که نظامی لحاظ نه، سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ په بل باندې خپل انفلوئنس لري. دا شی موږ نه غواړو. همدغه چې موږ د شرق سره جنگي ګول امریکانو سره، همدغه چې باید له افغانستان نه ووځي باید پر شکل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي چې د افغانستان راتلونکي بین الافغاني مذاکرات پورې اړه لري. نور حال پر رپورت کې
د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي په افغانستان کې دغه تړون د ځواکونو د شمیر کمیدل د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د عملي کېدلو پورې مربوط دي. خغلی ستولتنبرګ د شنبه په ماخام په کابل کې د ناتو په قمندانۍ کې د خبريالانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې میش د ناتو ځواکونه د تروریستي بریدونو څخه د خپل هیوادونو د خوندي ساتلو لپاره ډیره دي.
دا سرګنده کړي چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د تړون څخه ملاتړ کوو، خو عین حال کې دا یو مشروط تړون دی. بنان موږ به یوازې هغه مهال د خپلو ځواکونو شمیر کم کړو چې طالبان له خپل اړخه پر موافقه باندې بشپړ عمل وکړي. له همدې امله په دې برخه کې به قدم په قدم اقدام وکړو، او موږ به د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ په ګډون مرستې، روزنې او مشورې بهیر ته دوام ورکړو. زموږ د ځواکونو شمیر کې هر ډول بدلون به د شرایطو پر اساس وي.
د ناتو عمومي منشي په ټینګار وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د کړي تړون له مخې طالبان باید د تروریستي ډلو سره خپل هر ډول اړیکې وشکوي، او د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریستو ډلو د فعالیت د مخنیوي ډاډ وکړي. د ناتو سر منشي په راتلونکي کې په افغانستان کې د دغه سازمان د ځواکونو حضور په اړه وویل چې په بین الافغاني خبرو کې افغانان باید د خپل هیواد راتلونکي په باب پریکړه وکړي، او که افغانان په افغانستان کې د ناتو د شتون غوښتنه وکړي نو دا ټولنه به په دې اړه ورسره خبرې وکړي. خو هغه وویل چې اوس لومړیتوب د بین الافغاني خبرو پیلېدل دي. هغه په ټینګار وویل چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرې په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو سبب کېدلی شي. د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی هم امریکا غږ ته وویل چې په روانه جګړه کې افغانان تر ټولو زیاته قرباني ورکوي، نو سوله هم باید د افغانانو لپاره وشي.
مهم اړخونه په دې موضوع کې دا دي چې دلته تنا تکیه که په دې وکړو چې د افغانانو ترمنځ خبرې اترې به دومره په اسانۍ باندې وشي امکان نه لري، په دې خاطر چې خپله د نظام ترمنځ هم همدغه اوس ډیری داسې ډلې ټپلې دي چې هغه په نحوې د طالبانو سره ستونزې لري، او تر اوسه یې فکر نه کوو چې دا موضوع به بالاخره یو نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې په اصطلاح هغه ابتدایي قدمونه اخیستل شوي دي او د یو نتیجې لور ته روان دي، دوی به خپل نهایي کوشش کوي او حتی خپل د باداران او هغه فرمایشونه به پوره کوي چې دا سوله ونسي.
خو د سولې په چارو کې یو بل کارپو مشتاق رحیم بیا داسې نظر لري.
د بین الافغاني مذاکراتو په ټولو غټه برخه د سنځنه منځ برخه بدایي چې څنګه یو ټول شمول او ټول منلي مذاکراتي ډله د کابل په ساجي توپ جوړیږي. دویم سنځه بداوي چې څنګه په جدي مسایلو باندې په حوصله او په صبر او په موافقه سره بحث کیږي. او درېم دا چې یو تعداد حساس مسایل لکه قانون اساسي، د حکومت راتلونکي پڼه، د طالبانو د بیرته راتګ پڼه، دا باغه مسائل وی چې په دې کې با ننګونی موجود دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لمخې ټاکل شوی چې د افغان حکومت او د سیاسي ډلو د استازو ترمنځ بین الافغانی خبرې د کب د میاشتې په شلمه پیل شي، خو تر اوسه په دې اړه دواړو غاړو ترمنځ موافقه نه ده شوې او د خبرو ځای هم نه دی ټاکل شوی. جرمنی، ناروی او ازبکستان له وړاندې د بین الافغانی خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
افغان حکومت وایي چې په ایران کې د کرونا وایروس د ناروغۍ د خپرېدو وروسته دغه هیواد افغانستان ته افغان کډوال د شړلو بهیر چټک کړی دی. د امریکا وزیر له ایران غوښتي چې په دې ډله ییز ډول د افغانستان د اتباعو د شړلو بهیر دی ودرې. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته دغه هیواد افغانستان ته د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او اوس مهال هر ورځ د 2-3 زرو پورې افغان کډوال له دغه هیواد څخه خپل وطن ته ستنیږي. ډاکټر پیروز الدین پیروز چې د نیمروز ولایت مرکز کې نن د یکشنبې په ورځ خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې دا کار افغانستان ته ستونزې راولاړي. ښاغلي پیروز د ایران د حکومت لخوا په ډله ییز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر د بندېدو غوښتنه وکړه.
هم وطنای ما به شکل دستجمعی از کشور ایران
د دې لپاره چې په ایران کې د کرونا وایروس وبا خبره شوه، دا هیواد په ډله ییز ډول زموږ هیوادوال چې معتادین هم پکې دي هر ورځ د 2000 څخه تر 3000 پورې افغانستان ته شړي. دا یو لوی اندېښنه ده او د گاونډي هیواد څخه می غوښتنه ده چې په ډله ییز ډول افغانان افغانستان ته ونه شړي، چې دا کار هم هغوی ته او هم موږ ته ستونزې راولاړوي.
د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د راپور لمخې ایران په تیرو 2 میاشتو کې شاوخوا 50 زره افغان کډوال د دغه هیواد څخه افغانستان ته ستانه کړي دي. ایران لا تر اوسه د افغان حکومت د چارواکو دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د یکشنبې تر ورځې د کرونا د وایرس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن بیا د هرات، فراه او لوګر ولایتونو څخه 2 مشکوکې پیښې کابل کې د دغه ناروغۍ د تشخیص مرکز سره راوړل شوې چې لابراتواري نتیجه به تر 3 ساعتو وروسته اعلان شي. په افغانستان کې د کرونا لومړنۍ پیښه د ایران سره په ګوند کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم ښار ته سفر کړی و په دغې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټران وایي د دغه ناروغ روغتیایي وضعیت ښه دی. د چین د هوئی ولایت ووهان د ښار وروسته د کرونا د ناروغۍ زیاتو ناروغانو په ایران کې پر دغې ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ایران د عامې روغتیا وزارت وایند کیانوش جهانپور د وینا له مخې تر اوسه دغې ناروغۍ د 450 ایرانیانو ژوند اخیستی. همداشان 900 واتیا نور په روغتونونو کې د دغې ناروغۍ له امله بستر شوي دي. افغان حکومت د کرونا وایرس د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره 15 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي.
د سو خبرونو غټي کې باورې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت د 15 زره طالب بندیانو د آزادولو په حق له هیڅ ژمنه نه ده کړې. د ایران د بارنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د موافقې د امضا کولو هرکلی کړی دی. د بل پلوه د ایران د بارنیو چارو وزارت نن د یکشنبې په ورځ وویل چې امریکا هیڅ ډول قانوني جواز نه لري چې د افغانستان د طالبانو سره چې په افغانستان کې د طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما رئیس ویلي دي ټول دخیل اړخونه باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره رښتینې ګامونه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د شاوخوایوي اونۍ لپاره د چمن دروازه تړي. او د برما د پارلمان یو غړی وایي د راخاین په ایالت کې د یاغیانو حکومتي قواو ترمنځ په جګړه کې 15 روهینګیایي مسلمانان وژل شوي چې یو یې ماشوم و.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو ټول لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه پیل کیږي. اوریدل مه هېروئ. خدای مل شي.